دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري نن دوی مورز د چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د اساسو ترمنځ خبري روان دي دواړو لورو په خپل یو لړ مهمه مسلو باندې تفصيلي بحثونه کړي دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې ازادي رادیو ته ویلي دي چې پرون دواړو خواو په بشري مرستو اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبري وکړي او نن هم د خبري ادامه لري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ویل دي چې د طالبانو حکومت ته مهمه مسله د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې آزادول او د دې د حکومت پر رسمیت پیژندل دي خو د امریکا د بارني چارو د وزارت د وایان برسیالي مطبوعاتو ته په ټلیفوني خبرو کې ویل دي چې متحده ایالات په افغانستان کې د هغو مسلو په لټه کې دي چې دوی ته مهمه دي داخل شوی د چنړیوال بانک د افغانستان د کنګل شوی شتمنیو د یوې برخې د خلاصولو په پلان باندې نن بحث کوي یوی من به چې د موضوع په حق له معلومات لري د فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي دي ټاکل شوی ده چې نړیوال بانک نن د مدیره هیئت په یوې غیر رسمي غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ادارو د پروګرامونو د ملاتړ لپاره د قریب 1500 میلیونه کنګل شوی ډالر د خلاصولو پریکړه وکړي دا د هغې بودیجې یو برخه ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره مرسته کوي نړیوال بانک د دې پیسو د خلاصولو په حق له د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره هم خبري کړې دي د منبع ویلي دي چې خلاص شوی پیسې به طالبانو ته نه بلکې راسن خیریه مؤسسو ته ورکړل شي د ناتو د بارني چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن د لاتویا په پایتخت ریگا کې پیل کیږي او افغانستان هم د دې غونډې په اجنډا کې شامل دی د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلن ماموریت یو غډه ارزیابي وکړي د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ د بارني چارو د وزیرانو د غونډې د پیلېدو نه مخکې ویلي په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره یو غمجن حالت وو د راپورټونو له مخې نن د نوومبر په 10مه چې د قوس د میاشتې 9مه کې د کابل د ښار د دریمې امنیتي حوزې د دارالامان په سړک باندې د چسپکی ماين چاودنه شوې ده د باختر دولتي اژانس د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت د ویان قاری سید خوسی له قول ویل دي چې ماين د دارالامان په سړک په یو ګلدان کې ځای پزې شوی وو هغه ویل دي چې په دې چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی خو په افغانستان کې د عاجل روغتون مقامات ویل دي چې د نننې چاودنې د زنه د دوی روغتون ته 15 تنه زخمیان ورول شوی دي دغه بریډ مسولیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان طالبان د پخوانی حکومتي قواو په وجلو او لا درکول تورن کړی دي او زیاته کړی ده چې طالبانو د عمومي عفو سره سره د پخوانی حکومت د سلو نه زیات پولیس او استخباراتي افسران اعدام او یا هم تریتم کړی دي د بشري حقوقو د سار سازمان نن د نوومبر په 10مه په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې دا کسان د اگست د 15مې نه بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت نه روسه په ځینو ولایتونو کې وژل شوي او یا تریتم شوي دي دا کسان د اگست 15مې نه بیا د اکتوبر تر 10مې پورې طالبانو ته تسلیم شوي وو او یا هم نیول شوي وو د بشري حقوقو د سار سازمان راپورټ وایي چې یوازې په قندهار، هلمند، قندوز او د غزنی په ولایتونو کې د سلونه د زیاتو کسانو د وژنو په حق لای معلومات راټول کړي دي د دغه سازمان د آسیا د برخې مشر پټریشا ګوسمن ویلي دي چې د طالبانو د عفو د جمنې سیمایز قومندان خوانیو افغان امنیتي عسکرو د وژلو یا ورکولونه خلک نه دی راګرځولي پټریشا ګوسمن ویلي دي چې د دې مسولیت د طالبانو په غاړه دی چې د وژنو مخه ونیسي د طالبانو د تصفیه د کمیسیون رئیس ویل دي چې قریب 710 کسان نیول دي د خپل لیکونه یې سل دي چې په سر غړونو تورن دي د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون وایي د عالی وزیر ضمانت منل شوې ده نو مولي نن د نوومبر په 10مه په خپل فیسبوک کې دغه خبر تایید کړی دی او ویل دي چې د یو کال بیګونا قید نه پس نن د علي وزیر ضمانت ومنل شو منظور پښتون د هغو ټولو سیاسي ګوندونو وکیلانو ژورنالیستانو تنظیمونو او هر وګړي مننه کړې ده چې د علي وزیر د خلاصولو لپاره یې غږ اوچت کړی وو. د پینټاګان چارواکو ویلي دي چې د سومیاشتنیو مطالعې نو وروسته یې پریکړه وکړه چې د متحده ایالاتو قواوې اوس مهال دې ته اړتیا نه لري چې د نړۍ په سطح په خپل موقف کې عمده تغییر راولي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړی دی چې د دې ډول پریکړه سره د متحده ایالاتو پوځي مقامات ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د موقف د آسیا په حوزه کې د اصلاحاتو راوستلو او یا هم د آرام سمندر د لویدیځ برخې په حق له زیات تحلیل ته ارتیا موجوده ده. دغه مطالعه چې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د امریکا د دفاع د وزیر لوید آستن په امر پیل شوی مختلط امنیتي انزور کی چې د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن اداره له هغه سره مخ ده. د جو بایدن حکومت د اگست په میاشت کې د افغانستان خپل ټول عسكر وایستل، خو د آسیا په حوزه کې د چین سره د مقابلې او د روسي او اروپا په حق له اندېښنې لري. او د راپورټونو له قراره د باربیدس ټاپو نن د نومبر په دیرشمه مستقل جمهوریت شو. د باربیدس والی جنرال ساندرا میسن چې د برتانی ملکی غوړه کړې وو بیګالنی مشپین له ګروسته نن د جمهوریت ریاست لوړه وکړه. دغه بدلون هغه وخت راغی چې د برتانی د پخوانی مستعمره پارلمان یعنی واړه انګلند د درې برخو غړونه دوه برخو رای ورکړه او میسن خپل لومړنی جمهور رئیس انتخاب کړو. د سبان د شلو کلو حسن روسه باربیدوس د جمهوریت خاون شو. په یو شمیر عالی رتبه مېلمنو کې د برتانیې ولیعت شاهزاده چارلز د یک شنبه په ورځ په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره باربیدوس ته ورغی. سبان د 300 کال مخکې برتانویان په دغه ټاپو کې میشول او سرګونه زره افریقایي غلامان په کار وګمارل او یو شتمنه مستعمره یې ترې جوړه کړه. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې سرچینې وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست په مشرۍ یو هیئت د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استاذ په مشرۍ د یو هیئت سره په دوه کې په خبرو بوختي. د چارو ځنی کارپوهان په افغانستان کې د نړیوال ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ شتو سنځو د حل لپاره خبرې یو ښه فرصت بولي. نور تفصيل د کابل څخه د امریکا جاغ د خبريال اکرام شنواری
ترچینی وی چې په دوه کې د طالبان د اسلامي امارت او د اروپي ټولنې لاسال سره د خبرو وروسته اوس د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امین خان متکی په مشرۍ او پلاوی افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ویس په مشرۍ یو پلاوی سره د دوشنبه د ورځې رئیس خبري پیل کړي چې لا هم دوام لري. د طالبان اسلامي امارت ته نږدې سرچینی وی چې د دوشنبه د ورځې په خبرو کې دواړو خواوو په بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسلو خبرې کړي. دا سرچینی وی چې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک چمنو کنګل کېدل د امریکا او د طالبانو اسلامي امارت ترمنځ راتلونکي سیاسي اړیکې د اسلامي امارت د خبرو په لومړي توګه کې شامل مسلې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي لوړاندی ویلي چې امریکایي پلاوی به په دوه کې د طالبانو اسلامي امارت له اساس سره په افغانستان کې د امریکایي اتباعو په ګډون دغه هوا څخه په مسول ډول دغه کسانو سره چې ژوند دي د غوښ سره مخ ته او هم د امریکا د ګټو په اړوند مسلو خبري وکړي. ټاکل شوې دغه بحثونه په پای کې به شو خبرو پیل له رسنیو سره شریک شي. د امریکا او طالبانو اسلامي امارت د اساس ترمنځ دا خبرې په دوه کې د اروپي ټولنې د اساسو سره د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د یو پلاوی د شو خبرو وروسته ترسره کیږي. مولوی متکی په یو غږیز پیغام کې چې کابل کې رسنیو ته استولې د اروپي ټولنې د پلاوی سره خپلې خبرې ډېری ګټوري بللې دي.
په دې مجالسو کې د تعلیم او تربیه وزیر صاحب او د سیاحتي وزیر صاحب د افغانستان بانک رئیس صاحب هم نو مقابل لور سره په خپل اړوند موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې درلودې او تر ډیره حدا پوری د نتیجې ته ورسېدو چې بشری مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپای ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي او په دې باندې مهم توافق سره کوڅه دا ډول ناسو ته به دوام ورکوو. پاینده کې به هم دغه ډول ناس لرو.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د طالبانو اسلامي امارت او د اروپي ټولنې او هم امریکایي چارواکو سره د طالبانو د خبرو د پیلو په اړه جلا جلا نظرونه لري، خو اکثره دا خبرې د طالبانو اسلامي امارت او د نړیوال ټولنې ترمنځ تشتو سوزو د هوارول لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د اقتصادي چارو کارپوه عبد النصیر رښتیا وایي چې کناري د افغانستان سره اقتصادي مرستې ونکړي ممکن په دغه هیواد کې به بشري وضعیت نور هم خراب خراب شي
زکه چې په خو هم مخالفین دا سیمونه سر سرتیر نیول چې الته د فقر کچه ډیر لوړ وو اوس هم کچته د بندیزونه دوام عمومي او نړۍ په نسن سره همکاریونه کې متاسفانه یو ځل بیا د دې امکان شته چې جنگونه به تل سره پیل شي او وضعیت نور هم خراب شي او نړۍ ته د افغانستان له طرفه ګواښ مختصي نو د ما په اند ډیره مهمه ده چې نړۍ په نسن سره سقمن همکاري وکړي
د سیاسي چارو کارپو قدیم او ځان هکر وی چې د طالبان اسلامي امارت او د نړیوال ټولنې ترمنځ په یو لړ مسلو ډیر سوند شته چې په یو یا دوه کتنو کې نشي حواله دي خو خاګل هکر وی چې په دې خبرو کې د پرمختګ تمه لري
دا توقع د غونډو ستوند به په یو ورځ کې حواله شي د مته باور د خوشبوري وي خو ټول د حواله د پاره د مهم پرمختګونه دي زه ډاډم چې په دې ناشته کې به پرمختګونه کیږي دوه ډړخونه به یو څه توافقات کوي
د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی وی چې په دوه کې خبري تړيره په بشري مسلو سرخي
اما ټولي اروپا تاکید کړي چې دغه مذاکرات دغه ملاقاتونه طالبان او درسیت پیژندل نه ده بلکې یو انساني کار ده چې موږ د افغانانو سره کوو تر هغه وخت پورې چې طالبان هم شمول حکومت حقوق بشر حقوق انساني د خزو تعلیم ته توجه ونه کوي عملی ونه کوي او رسميت ونه پیژندل شي
په دوه کې دا خبره په داسې حال کې شوي چې نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو څخه د 500 میلیون ډالرو د خوشې کولو پر مسله خپل بورډ د غړو سره د سې شمې پر سلام مشورې
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي
د منوریدونکو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استاذ ریچارډ ولسن وايي فکر نه کوي د طالبانو سره په دوه کې ونده د امریکا لپاره د افغانستان کنګل سوي پیسو ورکول کې پرمختګ وسه هغه وايي طالبانو په تیرو سلو ورځو کې امنیت ټینګړي خو کله طالبانو حکومت د افغانستان نفوذ لرونکو اشخاص او شوزه ته ځای ور نکړي تاریخ شي چې پایله به شنوي
I have a hard time seeing how the United States
زما لپاره دا ګرانه ده چې وایم چې دا به د امریکا لپاره کوم نوې پیلوي امریکا مخکې هم طالبان سره لیدکاته کړي د دې پیل خاغری خلیلزاد په دوه کې کړي او بیا له 15 اگست وروسته د سی آی ایم راستیال مشر ډیوډ کوهن هم له طالبان سره لیدلی ما ته دا غونډه د تیرو غونډو لړۍ ښکاري ما ته دا خبرې د طالبان سره د خبرو په اړه زموږ اجنډا کې کوم بدلون نه ښکاري امریکا به وګړي چې د افغانستان څخه د امریکایي اتباو او ښکارا د هغه افغانانو بس چې امریکا سره امرستي کړی وي زه فکر کوم چې لتیرو دریو میشتو راهیسی همدا د خبرو اجنډا ده
ډیر سیډون کې وايي امکان داده چې طالبان بغواړي چې امریکا افغانستان ته د دغه هیواد کنګل شوی پیسي ورکړي او امریکا ودا غواړي چې طالبان دې ټول شموله حکومت جوړ کړي د خزو حقونه او ملکی ازادي دي پرځای کړي تر اوسه دواړه خواوي پخپل د ریزونو کلک ولاړ دي تاسو څه فکر کوي چې آیا دوی په دغه شرطونو کې کوم جوړ جاړی ته ورسیږي یا به یو بل ته وګټي ټکړي
it's hard for me to say what the Taliban
زما لپاره دا ګرانه ده چې وایم چې طالبان وڅ کوي خو زه فکر کوم طالبانو ته باید معلومه وي چې د عام افغان ولس لپاره وځه سختيږي د هغوی لپاره د وچکالۍ وروسته اوس ژمی راغلی او د سره سره اقتصاد د نړۍ دوسره مخ دی که طالبان غواړي حکومت وکړي او یوازې یاغي ډله پاتې نشي نو په کار د دوی افغانانو ته بنسټیزې اسانتیاوي برابرې کړي امریکا او نړیواله ټولنه چمتو ده چې افغانانو سره مرسته وکړي خو د غیر دولتي ادارو او ملګرو ملتونو له لارې د طالبانو په لاسونو نه تر څو چې د امریکا خبره ده نو ماته دا ناشونی ښکاري چې امریکا به د افغانستان د پانګو د خوشی کولو په اړه د طالبانو غوښتنه ومني طالبان اوس هم د نویم او 2000 لسیز د بندیزونو سره مخ دي په سیاسي توګه دا به د ولسمشر بایدن لپاره ستونزمنه وي چې طالبانو ته پیسې ورکړي نو فکر نکوم چې په دغه اړه کوم پرمختګ وشي یو څه واړه ګامونه لکه شخصي حسابونو په اړه کېدې شي کوم اقدام وشي خو زه دا ویل نه شم چې د پانګو آزادولو په اړه څه وشي
تاسو د سیمه لپاره خپل هم د امریکا ځانګړي استازي پاتې شوی یي تاسو ته معلومه ده چې پاکستان تل د طالبانو ملاتړ کړی دی موږ وینو چې د طالبانو په زور د واک نیول هم پاکستان ملاتړ کړی ستاسو په فکر د پاکستان پر لپسې ملاتړ طالبان ته په افغانستان کې او بیا په پاکستان کې د پښتنو ترمنځ سم زیان رسولی شي
Well, that is an excellent question.
دا یو ښه پوښتنه ده. پاکستان زنده طالبان او پاتې نړۍ ترمنځ د یو منځګړی په توګه خی. او زه فکر کوم چې د دې حقیقت باوجود چې طالبان اوس واکمن شوی او شاید پاکستان اوس په طالبان او هغه مر نه پوز نه لري چې شل کاله په خوای لرلو، خو بیا هم پاکستان دغه کار کوي. زما په فکر پاکستان پر اختیا په طالبانو ډیر اثر نه لري. خو پاکستان په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو ټي ټي پي د ممکنه پاتون پاړان دښمن دی. زه فکر کوم د پاکستان زیات پام دیته دی چې افغان طالبانو او په ځانګړي توګه حقاري ډلې د لارې د ټي ټي پي مسله حل کړي. د پاکستان د پښتنو په اړه چې کومه پښتنه ده، نو دغه یو پیچلې پښتنه ده. زه په پاکستان کې د ټولو پښتنو د نظرونو او رایو په اړه تفصیل نه لرم، خو دا یو مهمه اندېښنه ده. په پاکستان کې د هر حکومت دا یو لوی اندېښنه وي چې آیا افغانستان کې اړې ګړې خو په پاکستان کې د پښتنو په سیمه کې ګډوډي او زیاته بې اطمینانی نه راوړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. ل پنځه میاشتنی ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره د ایران د 2015 کال د اټومي قرارداد د بیا احیا کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. خو په دې خبره کې امریکا په مستقیم ډول ګډون نه لري. د بلې خوا اسرائیل خبرداري ورکړي چې ایران له دې خبرو څخه د باج اخیستلو هڅه کوي. نور تفصیل پرپورت کې واوري.
د ایران جګپوري مرکچی د دوشنبه په ورځ په ویانا کې د 2015 کال د اټومي قرارداد د بیا رژوند کېدو په هدف له خبرو مخې وویل چې د تهران تر ټولو مهم لومړیتوب د سختو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو لپاره د لارو چارو لټول دي. علي بقری د ایران له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بندیزونه غیر قانوني وګڼل او زیاته کړه چې هیله مند خبري د بندیزونو د لری کېدو په برخه کې د ایران د هدف په پوره کېدو کې اغیزناک ونډه ولري.
جمهوری اسلامی ایران
د ایران اسلامي جمهوریت له جدي اراده او قوي چمتووالي سره د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو د لغوه کېدو لپاره خبرو ته داخل شوې. د ایران د هيئت ترکیب د امریکا د غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د عملی ګامونو په هدف خبرو ته د ایران جديت او عزم ښکاره کوي.
د امریکا متحده ایالات د خبرو د تیر شپږو پړاوونو په شان چې په اپریل میاشت کې پیل شوی په غیر مستقیم ډول ګډون کوي. ایران په دې خبرو کې په مستقیم ډول د 2015 کال د قرارداد له نور اړخونو لکه بریتانیا، چین، فرانسې، روسیه او جرمني سره خبرې کوي. اروپایي ډیپلوماټان بیا له امریکایي چارواکو سره سلامشورې کوي. دا قرارداد د بیا عمل کې دوه هدف داده چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام د لاستر 15 کلونو پورې محدود کړي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سید خطیب زاده په تهران کې یو خبری کانفرنس وویل چې که امریکا د بندیزونو له لری کېدو سره موافقه وکړي خبرو ته هرکلی کیږي.
ایالات متحده برای
امریکا په واخی شکل د بندیزونو د لری کېدو په هدف د خبرو مستراشي په دې توګه قطن کولای شي چې د ایران د اټومي تړون په اړه په مذاکراتو کې برخه واخلي او کدا کارونه کړي نو له مذاکراتو نه به بهر وي.
بلخ اسرائیل نن د شنبه د نړۍ قدرتونو ته خبرداري ورکړ چې ایران له روانو مذاکراتو نه د باج اخیستلو په لټه کې دی.
Iran deserves no rewards.
ایران د خپل ناوړ اعمالو په بدل کې د هیڅ ډول ستاینې، معاملې او د بندیزونو د لری کېدو مستحق نه دی. زه په نړۍ کې پر خپل متحدینو غږ کوم چې د ایران اټومي باج اخیستو ته تسلیم نشي.
ډیپلوماټان وایي چې د یاتړون د احیا کېدو لپاره وخت کم دی. د امریکا پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له یاد قرارداد څخه ووت او د کار نه یوازې د ایران غوسره او پرولا، بلکې د قرارداد نورې خواوې بریتانیا، چین، فرانسې، آلمان او روسیې هم نه هیلي کړل. یو شمیر ایرانیان وایي چې پر یو اټومي قرارداد توافق به د ټولو اړخونو په ګټه وي.
همه چی یه طرفه نمیشه، کل
هر څه په یو اړخیز ډول نه کیږي. په نړۍ کې هر څه دوه اړخیز دي. تاسو باید یو څه ورکړی او یو څه ترلاسه کړی. زه په دقیقه توګه نه پوهیږم چې ټول باس په څه دی، خو هغوی باید صادق واوسي. هغوی باید د دروازو ژمنې ورنه کړي. مونږ ټول ډیر زیات ځورېدل یو.
مهم کوتا نمیان ترجمه کنید این تحریم
هم نشاته کی بود که دا بندیزونه لری شی دا به دوار و نورو تخیوی یوازی دو هوگوی یا زمونگ لپاره نه بلکه دو طول و الخون لپاره گتور بوسی.
د اپریل نه تر جون میاشتې پورې د خبرو شپږ غیر مستقیم پړاوونه تر سره شول. د خبرو نوې پړاو وروسته لغه پیلېږي چې د ایران سخت دریځ جمهور رئیس ابراهیم رئیسی په جون میاشت کې د هغې واټاکنې وګټلې. غربي ډیپلوماټان وایي د تهران نوې مذاکراتي ډله داسې غوښتنې لري چې امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانې غیر واقعي ګڼي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
نن او وضعیت د نړۍ سیمي او د افغانستان پر روانو چارو او د نننني وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. استرالیا د کووید 19 د نوې باندې اومیکرون لقباله د سفر بندیزونه او قرنټین نوې امرونه کړی دي. د کورونا دغه نوې باندې په جنوبی افریقا کې رامېسته شوی و. فلمر سر د سیدنی څخه راپورټ را لېږلی چې نظرانه یوسف زیاتسته وایي
استرالیا د دې لپاره چې آیا هغه کسان چې استرالیا ته د بهرنیو ملکونو ناراضي د دغه وایرس بڑا لري عاجل ازموینه شروع کړې دي. مسافرین د روغتیا په نوم ځانګړي استوګنځي ته واستول کیږي چې رچی دوی د سوال سورزو لپاره قرنټین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان اومیکرون د اندېښنې وړ بللې ده او ویلې دي چې په کار ده په دې اړه باندې احتیاط وشي. استرالیا پر ډیرا چټکې سره د سرحد کنټرول سختولو لپاره اقدامات کړي دي. د جنوبی افریقا د نوو هوادونو نه په خلکو باندې استرالیا ته پراتک باندې بندیز لګولې ده. د استرالیا اتباع او د دوی کورنۍ چې په تیر دوه اونیو کې په دې هواد کې وخت تیر کړي باید بیرته کورته د ستنېدو په وخت کې قرنټین شي. د نورو ټولو هوادونو نه راستنېدونکي مسافر باید د نیو ساوث ویلز او وکټوريا ایلټونو ته رسیدلو په محل د 2 ساعتونو لپاره جلا وخت تیر کړي. د غسیمه هغه سیمه دي چې د کورونا زیاتره پیښې پکې شوې دي. د استرالیا د صحت فدرالي وزیر ګریګ هینټ ویل چې احتیاط نه کار اخیستل پکار دي. هغه زیاته کړه
د استرالین ګورنمنت ویل بی امپلیمنټینګ اډیشنل
د استرالیا حکومت به د استرالیا د ساتنې لپاره اضافي احتیاطي تدابیر ونیسي. په دغه لړکی به د سرحد امنیت هم ټینګ شي. اوس مهال په استرالیا کې د اومیکرون ډول پیژندل شوی قضیه شتون نه لري. په جنوب ویلز کې روغتیاي چارواکو ویلي دي چې په نوي ډول دوی لا ډیر په هنه دي او خبرداري ورکړي چې دا ممکن د مخ په استرالیا کې موجود وي. د اومیکرون ډول په بلجیم، جرمني، هانګ کانګ، اسرائیل، ایتالیا او انګلستان کې ښکار شوی دي. د وی میاشتې څخه لږ وخت کېږي چې نیو ساوث ویلز او وکټوريا چې د استرالیا تر ټولو زیات نفوس لرونکي ایالتونه دي د هغو کسانو لپاره چې واکسین شوی دي د قرنټین ټول مقررات لري کړی. په استرالیا کې د وبا د پیل نه راهیسې د 2 لکونو زیات قضیه ثبت شوی دي او شاوخوا 2000 کسان د کرونا د وایرس د کبل مړ شوی دي. د استرالیا د 50 زیات مستحق کسان په بشپړ ډول واکسین شوی دي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننني وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د نړۍ په یو شمېر نورو ملکونو کې هم د کورونا وایرس د نوې باندې اومیکرون تازه مثبت پیښې ثبتوي دي. د بلې خوا په روغتي چارو کې د امریکا د جمهور رئیس تر مشاور وایي دا نوې وایروس د نورو وایروسونو په نسبت د یو انسان څخه بل انسان ته د سرایت ورکولو امکان ډېر لري. خو د روغتي نور مسؤلین بیا د اومیکرون څخه ډېر تشویش نه لري. نور حال په دې راپور کې واوري.
په جنوبي افریقا کې د کورونا د نوې بڼې چې د اومیکرون په نامه یاد شوی د رابر سره کېدو څخه پاس په پایتخت جانسبورګ کې مسافرین وایي چې دوی داسې ګڼي چې کورونا بیا له سره راغلی وي.
د کورونا د 2 کلونو پیوداتو له کبله موږ د خپلوانو د لیدلو نه محروم شوو. مور او پلار مې شدید مریضان هم دي او غوښتل مې چې وشم، خو اوس ګورو چې ټول بندیزونه بیا د سره لګېدلي.
یو شمیر هیوادونو د جنوبی افریقا د ملکونو سره سفری اړیکو باندې بندیزونه لګولې.
د ځینو ملکونو له خوا د سفری بندیزونو فیصله د هغه اصول او نورمونو خلاف عمل دی کوم چې د روغتیا نړیوال ټولنې وځکړې دي.
جنوبی افریقا نوی سفری قیدات ډیر ظالمانه بللی دی او د بلې خوا روغتیایي چارواکي د امریکا د جمهور رئیس تر مشاور ډاکټر انټونی فوجي وایي چې سفری بندیزونه به د وایروس د خورېدو په مخنیوي کې ډیر مرسته ونه کړي خو د عمل د پاره به فرصت زیات کړي.
Utilize the time that you're buying.
موږ چې څومره فرصت ترلاسه کوو دا غینه باید اعظمي ګټه واخلو او د نوې وایروس په اړه ځان پوه کړو. په دې پوه شو چې د دې علاج او مخنیوي څنګه کېدای شي او په همدې جریان کې نور خلک هم واکسین شي او پوره ورته آماده ووسی.
ډاکټر فوجي د جنوبي افریقا د چارواکو څخه مننه کړې چې د نوې وایروس اومیکرون په اړه نړۍ عاجل خبره کړه. هغه وایي چې د راتلونکو پلانونو په اړه امریکا او د جنوبي افریقا مسؤلین یو غونډه جوړوي. د دې تیر جمعې په ورځ د جنوبي افریقا څخه هالند ته رسیدلي یو شپېته مسافرین د کورونا مریضان شودل سوي چې پکې دیارلسې د نوې وایروس اومیکرون لرونکي یاد سوي. د بلې خوا د دوشنبې په ورځ د جاپان په پایتخت ټوکیو کې د هیواد صدر اعظم فیجو کیشیدا وویل چې د اومیکرون په نوم د کورونا د نوی بڼې د مخنیوي د لپاره دوی جدي ګامونه اخلي.
اومیکرون
زه پوهیږم چې د نوی وایروس د مخنیوي لپاره زمون قیودات له نورو هیوادونو سخت دي او له نورو هم غواړم چې ښه په حوصله مقابله وکړي او ډیر دقت او احتیاط نه باید کار واخلو او زه به په خپل د مبارزې مشري کوم.
د نړۍ نورو هیوادونو خصوصا اروپایي ملکونو ته په داخلي دو قیودات سخت سي بي خو ورسره د روغتیاي چارو مسؤلین د نوي وایروس اومیکرون د خطرناک کېدو په اړه ډېر اندیشمن نشکاري او باور نه دي چې د کورونا د بڼه به له نورو شکلونو څومره مضر وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ. نن دویم ورځ چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې روانې دي. دواړو لورو په خپل یو لړ مهمو مسلو باندې تفصیلی بحثونه کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي رادیو ته ویلي دي چې پرون دواړو خواوو په بشری مرستو، اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو خبرې وکړي او نن هم دا خبرې ادامه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي دي چې د طالبانو حکومت ته مهمه مسله د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې آزادول او د دې د حکومت پر رسمیت پیژندل دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیالي مطبوعاتو ته په تلیفوني خبرو کې ویلي دي چې متحده ایالات په افغانستان کې د هغو مسلو په لټه کې دي چې دوی ته مهم دي. ټاکل شوی دی چې نړیوال بانک د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د یوې برخې د خلاصولو په پلان باندې نن بحث وکړي. یوې منبع چې د موضوع په هکله معلومات لري د فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي دي ټاکل شوی دی چې نړیوال بانک نن د مدیره هیئت په یوې غیر رسمي غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ادارو د پروګرامونو د ملاتړ لپاره د قریب 1500 میلیونه کنګل شوو ډالرو د خلاصولو پریکړه وکړي. دا د هغه بودیجی یو برخه ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره مرسته کوي. نړیوال بانک د دې پیسو د خلاصولو په حق له د ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره هم خبري کړې دي. د منبع ویلي دي چې خلاص شوی پیسې به طالبانو ته نه بلکې راسن خیریه مؤسسو ته ورکړل شي. د ناتو د بارنیو چارو د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن د لاتویا په پایتخت ریگا کې پیل کیږي او افغانستان هم د دې غونډې په اجنډا کې شامل دی. د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلن ماموریت یو غډه ارزیابي وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ټولټنبرګ د بارنیو چارو د وزیرانو د غونډې د پیلېدو نه مخکې ویلي په افغانستان کې بیا وخت د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره یو غمجن حالت وو. د راپورټونو له مخې نن د نومبر په 10مه چې د قوس د میاشتې 9مه کې د کابل د خار د درېمې امنیتي حوزې د دارالامان په سړک باندې د چسپکی ماين چاودنه شوې ده. د باختر دولتي اژانس د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د ویان قاری سعید خوستی له قوله ویلي دي چې ماين د دارالامان په سړک په یو ګلدان کې ځفزه شوی وو. هغه ویلي دي چې په دې چاودنه کې چارته زیان نه دی رسیدلی. خو په افغانستان کې د عاجل روغتون مقامات ویلي دي چې د نننۍ چاودنې د زینه د دوی روغتون ته 15 تنه زخمیان ورغول شوی دي. دغه برید مسولیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی.
درنوري دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.